ځان برابرې.
خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو، روسیې د سوریې دننه لري واټن څخه یو توغ د پر توغندیو ډزې وکړې او تېره ورځې بیا په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو له څو ورځو راهیسې بریدونه کوي. احمد چبرې تفصیل وړاندې کوي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تېره ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کښتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده، په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تېره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وجود مخام تر وجود پورې اوریدلی شي. د افغانستان د ښوونځیو په اړه د ترسره شوې یوې څېړنې نتیجه ښیي چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی. دغه څېړنه د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یو بنسټ ترسره کړی ده. تفصیل د سفی ولستانګزي په راپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت په ښوونځیو کې په هر ډول سیاسي فعالیت بندیز لګولی دی، خو یو تازه سروې ښیي چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یو څېړنیز بنسټ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د فعالو ترهګرو ډلو لخوا جذب شوي دي. دغه بنسټ یو څېړونکي علي محمد علي وویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه باید په ښوونځیو کې د توندلارو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت او د امنیت شورا کار دی چې په ښوونځیو کې د توندلارو افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ملي پالیسي جوړ کړي. کنه نو افغانستان خو هسې هم له لانجو سره مخ دی، نو له یوې ډېرې لویې سیمه ییزې ستونزې سره به مخ شي. ښاغلی علي وویل چې په ښوونځیو کې داسې وضعیت کولی شي په هیواد کې د ځوانانو ترمنځ توندلاریتوب او سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي چې د ښوونځیو زده کوونکي فکر کوي چې د یو سیاسي تحرک له ملاتړ پرته به په ازموینو کې لوړې نمرې په پوهنتون کې داخله او له هغې وروسته دندې ترلاسه نشي کړی. دیاد بنسټ چارواکي وایي افغان حکومت د دې لپاره چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه بې ثباتي رامنځته نه کړي، د روزنیزو تګلارو په اغېزمنتیا له سره غور وکړي. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي چې د څېړنې او ارزونې د بنسټ دا راپور یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی حقمل وایي چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې په هیڅ ډول د سیاسي ګوندونو او ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې مو په رسمي توګه دا رپورټ نه دی ترلاسه کړی چې د پوهنې وزارت رسمي دریځ یې په اړه اعلان کړو. خو د افغانستان د پوهنې په اصولو کې سیاسي، نظامي او ګوندیزو فعالیتونو ته اجازه نشته. له دې وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم د سیاسي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل کېده چې ځینې محصلین د بېلابېلو سیاسي ډلو د ګټو لپاره کار کوي. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې په روزنیزو او اکاډمیکو ځایونو کې سیاسي فعالیتونه بند دي. سفیولا ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامیدی رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې د